سلامونه له غرمه مخکې لاس بجی دي زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاس وایم پیل په خبرونو کو
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرونو ویل 828 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل واته راستانه شول د وزارت په یو خبر پانه کې ویل په دې کسانو کې 315 تنه په خپل خوخه راستنه شوې خو دیار لس نور د پاکستان له محبسونو خوشی شوې او افغانستان ته ډیپورت شوې له راستنه شو کسانو سره د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ضروری شیانو مرسته کړې ده د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د چهارشنبه پر ورځ له ایران څخه 2509 افغان کډوال خپل واته راغلل په اسلام کلا کې سرحدي مسؤلان وایي 1028 تنه راستنه شوي افغانان یې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان ته د مرستو لپاره معرفي کړي د راپور له مخې د 2021 کال له اګست را وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي 1,600,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي په متحده عربي اماراتو کې د الجتور سوداګري ګروپ رئیس خلف احمد الجتور وایي پرون سهار یې له څو تنو افغان محصلانو سره چې دوبۍ ته رسېدلی وي ولیدل الجتور پر ټویټر یا ایکس شبکه تېر ماښام ولیکل دا نجلۍ هغه محصلانې دي چې ده ورته د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ د زده کړو سکالرشپ یا بورسونه برابر کړي دي د متحده عربي اماراتو دا سوداګر وایي دغو افغان محصلانو ته یې هرکلی ووایي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر نورې افغان محصلانې هم په دوبۍ کې وویني الجتور د چهارشنبې پر ورځ ویلي وو طالبانو متحده عربي اماراتو ته د لسګونو افغان نجونو محصلانو د سفر مخه نیولې او په دې کار خوشی نه ده طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان د اسلام آباد تروریستي ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ فعالان علي وزیر او ایمان مزاري محبس ته ولیږل د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر او حقوقپوه ایمان مزاري چې درې ورځې د پولیسو په توقيف کې ول پرون د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې شول پولیسو له محکمې څخه وغوښتل چې دوی ته د نورو تحقیقاتو لپاره وخت ورکړي خو محکمې د هغوی د زندانی کولو پریکړه وکړه ایمان مزاري او علي وزیر د دې اونۍ د یکشنبه پر ورځ وروسته له دې ونیول شول چې د تیرو جمعې پر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په لوی غونډه کې ویناوې کړې وې پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیا څه باندې 15% لوړه شوې د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړېدا تصویب کړې پر سرطان سربېره د وینې د لوړ فشار تبې ساتنګۍ او نورو ناروغیو درمل هم په غلیس کې شامل دي چې بیې 15% لوړ شوې ګڼ افغانان هم د سرطاني ناروغۍ درملنې لپاره پاکستان ته ځي او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماته ورکړه د دې سیالۍ چې دوه ټیمونه د لوبډلې دوامه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی بیټنګ وکړي افغان لوبغاړو د رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټ د پنځو لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګوربز 155 منډې وکړې خو په ځواب کې شاداب خان د پاکستان لپاره په 15 توپونو 8 وروسته او مهمې منډې وکړې او د پاکستان په بری کې د مهم رول لوبولو په خاطر د مسابقې غوره لوبغاړی ونومول شو
بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس ته شرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارم رحمت صافی پر مخړی په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې اسناد ثبتول د بشري حقوقو د ساتلو لپاره لومړی او خورا مهم ګام دی بنټ ویلي له هغه وخت چې د 2021 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړ د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی دی او د وی لوی اندیشنې لامل شوی په ځانګړي توګه د شوزو او جنو وضعیت د ناورین تر کچې رسیدلې دی د دوی حقونه لمنځه وړل شوی دا سنوري بیوزلی ډلې همسته چې ځانګړي توګه اقلیتونه او ماشومان یې حقونه او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل د اندیشنې وړ خبره ده د افغانستان د پاره د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د اسنادو پر راټولېدو هم ټینګار کړی دی او زیاته کړی دی چې دا د ټولو کارونو اساس دی چې مسؤل کسان حساب ورکولو ته راکشي او د معافیت دود پای ته ورسیږي د بشري حقوقو د سرغړونو موارد څه ډول سبکېدای سي آیا د شذو لپاره داسې مرجع ستا چې دوی هلته خپل ستونزې ووایي او د ریچارډ بنټ وړاندیز څومره عملی امکان لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې اوژی امیل او اغلې عادله بهرام نظامی ګډون کوي. دوی دواړو ته شرغلاست وایم. اغلې امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مننه امیل صاحب چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زه به په لومړي سر کې ستاسو څخه د ښاغلي ریچارډ بنټ د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکم. ریچارډ بنټ ویلی دی چې اسناد ثبتول د بشري حقونو د ساتلو لپاره لومړی او مهم ګام دی. ستاسو په نظر دا خبره د څومره پر ځای ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته درنې میلمنې ته له جانې نظامی بهرام او اوریدونکو ته خبره دلته ده چې په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې ناممکنه ده چې اسناد ثبت شي. اول خو میرمنې دومره لاسرسی نه لري، بل هغه اسناد که ثبت کېږي څوک ته توجه نه کوي. دونه وخت هم چې عدالت هیڅ نه تامیدی نه پلی کېده په ټول یو شان. اول خو د ښځو نه چې دوی هلته عدالت دپاره مراجعه کوي، رنګارنګ تقاضاګانې کوي، تعدید کېږي. اول خو دوی ته ډېر ډار ښیي چې تاسو به دونه بندیان شي او داسې چلند به در سره شي واسي، او بیا زه هغه مجبوره یي چې هغه نه سو استفاده وکړي. بل دا چې هغه اسنادونه یو ښځه یا دې ټولنه کې میرمنې چې باسواده دي خپل عدالت ته نه دي رسېدلي، او دا امکانات نه لري او دې ته لاسرسی نه لري چې هغوی هغه ظلم زور چې په دې باندې کېږي هغه څه ډول مستند دي، څنګه امکان لري که دغه عصري وسایل چې شوي دي دې باندې هم ښځې دومره نه لاسرسی لري؟ او بل دا چې په دې ټولنه کې ډیری ښځې چې ظلم زور لاندې راغلي دي او د دوی بشري حقونه پښو لاندې شوي دي، دوی د خپل کورنۍ او هغه رواجونه چې دوی لري، هغه برخورد چې په دې ټولنه کې یو مظلومې میرمن سره کېږي یا دلته یا نارینه سره کېږي، زیاتره د خپل هغه حیثیت په خاطر هغه نه ښیي، هغه مستند کولی هم نه شي، او که مستند شي هغه نه غواړي چې چاته ورکړي. همداسې دا حالت دوام لري، او افغانستان کې لا هم په لرې پرتو سیمو کې که ښځه اته محکمې ته لاړ شي نورې کورنۍ نه مني، نور هغه په خپل که واده شوي د خپل خسرانو په کور کې ځای نه لري، او خپل ورونه او خپل هغه فامیلي هم نه مني. ځکه تر اوسه پورې دا عام شوی نه دی چې خلک د خپل حق د غوښتنو لپاره یو مرجع ده، هلته څارنوالۍ ده، مثلا محکمه ده، هغې ته مراجعه وکړي. دوی همغه کورنۍ کې چې څوک ملامت دی سلامت دی، او همغه شخړې او همغه دښمنیګانې دا په پالي، اما دوی هغه عدالت چې تامین کېږي هغه مراجع چې باید دوی ورته مراجعه وکړي لا عام شوی نه دی، دود شوی نه دی، فرهنګ شوی نه دی، او اوس هم خلک په دې باندې باور نه لري. په ښارونو کې هم د مراجع چې دی ورته باید مراجعه وکړي، هغه څوک چې غواړي او دی بلو خپل فکري بلوغ دی سره ته رسېدلی چې زه باید دغه محکمې کې خپل حق وغواړم، هغوی په صحرایي توګه حاضر دي چې یو شی فیصله کاندي، ځکه پوهېږي چې دغه سیستم ډېر ککړ سیستم دی، مردار سیستم دی، خلک خپل حق عدالت ته نه رسېږي ډېری. نو خبره دلته ده چې مستند کېدل د دې جرم و جنایاتو ظلم زور تر اوسه پورې هم لا هم ناممکنه ده، او دا عملي کېدای نه شي. په دې ټولنه کې داسې یو ټولنه ده چې په خپل سر روان دي، او که مستند کېږي په کوم وسایلو په کوم طریقه باندې باید وشي، او چیرته باید ورکړي، چا ته باید ورکړي، او څوک باید په دې باندې هغه وکړي. هو که په پروژوي شکل غواړي چې دوی داسې یو کار وکړي، هغه بیا یو څه امکان بولري.
ډیره مننه غلی امیل. غلی نظامی تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو ته غلی امیل خبرې واورېدلې. دوی ویل چې په افغانستان کې امکان نه لري چې شدې د پر دوی باندې د کېدونکو ظلمونو اسناد ټول کړي. یو شمیر موارد دوی یاد کړل. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ او که هو، ستاسو په نظر د دغه لوی لاملونه څه دي؟
ډیر زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته ډیره قدرمنې میلمنې ته حامل صاحب ته او همدارنګه د افغانستان ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان اوسنی وضعیت او په تیرو وختونو کې هغه وضعیتونه چې روڅېړو، افغانستان یوه نارینه سالاره ټولنه ده او همیش دلته خځې په شکل د اشکالو هدا خپل حق او حقوقونه به بهره شوی دي او نه دی ورسېدل. او په ځم کې کچېرې په کومه خونه چې په اکثریت وخت کې ظلم ورسره شوی، کده کورنۍ د خوانه و کده یا په بهر کې و یا د کور دننه و، نو اولینه خبر چې د دې په وخت کې ورته څول شوې ده، دا خبره ده چې د موږ حیثیت او آبرو به تاسو نه تویوي. ته یوه ښځه یې غږ حق نه لري، ته یوه نجلۍ یې حق د غږ نه لري. نو زه د امیل صاحب د خبرو سره یقینا چې زه ورسره هم نظر یم، اما په یوه حساب کې چې تر کومه به موږ په همدغو شکل باندې د چه خبره تغیر لاندې ورسه تیریو، نو دا اوسنی حصر و اوسنی نسل هغه حصر دی چې مخ په پرمختګ دی. تاسو وینه یا په نورو هیوادونو کې د هیوادونو پرمختګ، د هیوادونو سوکالی، په هیوادونو کې کارو تیز ټول د سنه دی چې تنا نارینه یې مخې ته وړي او ښځې او نارینه په یوه ځای باندې درس وایي، په یوه ځای باندې ورته یوه هدف ته چې هغه د سوکاله او د آرامۍ او د اقتصادي لحاظ د امنیتي لحاظ یوه فضا ځان ته جوړوي چې دی کې امن وي او آرامه وي، که هغه ژوند په آرامۍ کې وکړلی شي. اوسنی نسل، ځوان نسل د افغانستان هم یو بیدار او ویښ نسل دی. تاسو وینئ دنیا دنیا د تخنیک نن ټوله نړۍ کې یوه وړه کوټه باندې تبدیله شوې ده. دا انټرنیټ او د رسنۍ دا ټول هغه څه دي چې د نوي نسل ذهنیتونه نور هم پراختیا ورکولی شي، نور هم په مخه تلی شي. هدف د دو خبرې دا دی که موږ چیرې عرب د عربو بهار عرب ته متوجه شو، هغه کوم انقلاب اونه چې په عربو کې سازماندهی شول او تر رقم چې هلته په مخ ولاړل سید ناخوال بیزښته ډېرې لرلې. هدف دا دی چې تر رقم په یو ځای غږ پورته شو. د افغانستان خلک، د افغانستان ځوانان، د افغانستان میرمنې نن زتی ته پرونی تاثیرات لاندې ډیر نه دي. یقینا چې په افغانستان د نن د ښځو وضعیت ډیر خرابی و، کار ته نه پرېږدي، تحصیل ته نه پرېږدي، مثلا بیرون ته نشي وتلی. یو سنګارتون چې د یوې ښځې ضرورت دی، هغو ته حتی د یو ضرورت په خاطر نشي وتلی. یا هغه میرمنې چې مسئول د خپل کورنۍ دی چې باید نفقه د خپل اولاد و د کورنۍ وکړه، ټول نن په کور دي. دا فشارونه زه منم چې اوس په ښځه باندې په افغانستان کې زښته ډیر فشار لګ نه د ټوله نړۍ بغاری وهي. همدغه حالې چې د افغانستان میرمنو باندې څه حال دی، هغه کې شک نشته چې ډېر سخت حالت دی. اما یو ټکی ته چې زه ډېره د ما ډېر ورته پام دی، هغه دا دی چې تاسو وینئ که د افغانستان په هر شکل خلک راووتل، د افغانستان هغه د مخزونو فرار مسله کې ډېره جګه ده. وینو چې فرار مغزی که راغلل په دو که هم نر شاملی هم فتی شاملی نیه. او دا چې کله د افغانستان به هر وزی تاسوینه بلا نره وینی، نور هیوادونه وینی، دی تلاش دو تکا چه خواه ولی ده ما باید شون دست نوی، ولی زه باید پا ما خولارانشم، ولی باید زه دو موقفو تا و نرسم، ولی زه باید اقتصادی استقلالیت تا و نرسم، زه ولی باید دیوی خزی پنامو بانده چه یو میرمنی ما و بس باید دو نوم بانده، یا یو لوریم و یا خوریم موریم، زه باید دو نوم لانده چه زه خزایم تا تهدید، تا فشار، تا ناخالو لانده راشم، زکه چه زه زکه یو موریم، یا کورانه میزه سما سمبالاولای شما اولاد خ تربیه کولای شم تولین ته اولاد کی صاب وران دی کولای شم در تول هغه څه دي چې څومره چې مور باسواد وي څومره چې مور تحصیل کرده وي دمر هغه اولاد مفید تولین ته وران دی کېدل شي. زه دا خبر درس نه کړم چې ګوب کا خدای نفسته په خو میرمن چې بسواد وي میرمن اولادونه ټول نه خاله لري نو در دې چې لږ به نورم سهولتونه کې دیر شي لږ به نورم اغه ځوانان په خټه اغه شي نو په یو بیرته تاسو خبر ترتم چې او غږ جګیدل شي په داخل د افغانستان کې به ډیر سخت وي نو په بهر کې دا دادخواهي کېدلی شي په بهر کې د افغان میرمنې لاسونه رسیو کو متحد شي او د خپلو حق او حقوقو غوښتنه وکړه کېدای شي. اما څه رقم دی هغه ناخوالې چې ورته کې دی ظلم ورته کې ستم ورته کې دی امنیتی مراجعه یا قضایی مرجوته محاکم و تبلاری شی ده از دفعه کم چه دیر سخت بسینی شرایط و کچی وقت در غیر جکا چه پا ما یا پا کورنهی که تاو تری خواله دی یا زده کم تاو تری خوالی سمخیم یا پا ما بانده ظلم دی ده غیر با پوسینی حسر که و پوسینی وقتی پا حسر که خو پا افغانستان که سخت ده ما پا نره که سخت نده پا افغانستان که بدلک سخت ده.
مانه ندیره آغالی نظامی اوس هم یو اوریدون که زنگ را وحلی دی اول بده دوی چه خوارو بیا با ملمانو تورسو میربانیو که آزادی رادیو ده
خوردان از ما خپل دغه نظر بیده ده مکتب پر برابر رو بندی چی پر چی نری که سوچی اسلامی دولتونه دی خود دغه ستز ده خبر دغه ده خویه تخم را رو چی پیوه اسلامی دولت که دغه مکتبونه نبانسوی دی هلا دی دغه وزاموس ده درست کم زیاره کیده چې په افغانستان کې باندې ما دغه نظر دی چې دغه د علاقي د ولس ستړی دی ټکور ټکور دی چې تر یو ځایه ځان ورسوي. زما خپل نظر دغه دی چې دغه مکتبونه د علاقي
ډېره مننه سلامت اوسئ چې تاسو موږ ته زنګ را ووهه ستاسې پیغام مو واخیستئ او په دې مورد به د میلمنو سره هم خبرې کوو. آغلی امیل تاسې مخکې هم وویل چې او آغلی نظامی هم وویل چې په ځینو مواردو کې دغه ډېر ستونزمن دی چې ښځې د ظلمونو او د داسې ناخوالو پر ضد باندې اسناد ټول کړي چې باید ثبت سي. ستاسو په نظر آیا د ښځو لپاره د شکایت ثبتولو د ادارو نشتوالی هم د دې یو لوی لامل سته په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې نه د ښځو چارو وزارت سته او نه هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون؟
پخوا هم که خپلواک کمیسیون د بشر د حقونو کمیسیونو تاسو باور وکړئ چې زه په خپله خبر یم بیخي چې اصلا مرکز د تاوتریخوالی اصلا ناقضین د بشري حقونو په همدغه مراکزو کې په همدغه دغه ادارو کې تر ټولو زیات و. نه د خلکو حقوق ترلاسه کېدی، نه د چا هغه شکایت دوی فکر کوو او په هغه باندې غور کوو. فقط همالته هغه شناختونه و هغه سې یو څوک د یو قام خلک ول زیاتره په هر ځای کې حاکم و. ډېرې ستونزې وي، بېخي زیات ستونزې وي، خو بیا هم د امید یو غی و یو ځای و چې دوی ویل لکه دومره ظلم زور شي خو هغه هلته به لاړ شو. اما په عمل کې مغسې نتیجه یې نه درلوده چې خلک انتظار لري. هغه کارمندانو کې هم داسې یوه کړنې وي چې هغه ټول بشر ضد کړنې وي، اما توجه به نه کېده، څوک به د چا غږ نه اورېده هلته. نو خبره په دې کې ده چې نن روان چې دا د ښځو چارو وزارت چې هغه د چا خبره یو وخت اولین قدم چې دوی واخیستو هغه د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف تبدیل کړ په هغه یو ځای چې اوس د ډار یو مرکز دی او سرکو کې وزي د خپل چپنو سره هر څوک چې په ګیر کې راغی هغه دی خپل هغه صحرایي برخورد ورسره کوي او ځینې ځایي ته وړي جزا ورکوي که ښځه وي که نر وي. خو په هر صورت پخوا هم دغه مرجع کې سل په سلو کې څه چې یو فیصدي هم یو امیدواري و یو 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 ډاډ و خلک یو هیله یې درلوده چې یو ځای شته. اما اوس دغه مرجع چې نشته خو بیخي خلک ناامیده دي او د سيزاي نشته اوس خلکو ټول زړه ټول کړی دي چې مونږه هر څه په مونږ کېږي مونږ باید وزغمو په دې ځای کې واچو تیرې کو زړه یې جمع کړی دی چې انتظار ولري چې یو ځای وي وکولی شي هلته خپل غږ ورته کړي خپل آواز ورسوي یو یو ظلم زور هلته مستند کاندي او هغه جنایتونه چې اوس هم د انسانانو په مقابل کې کېږي اوس د سزای نشته او زیاتره کم دې مراجعه کې هماغه څه سرایي یو بل ته جزاګانې ورکوي داسې ښه سیستماتیک یو ځای چې دوی لاړ شي یا حوزې ته لاړ شي او ځای نه لاړ شي نور محاکم ته او د دوی هغه قضیه باید بررسي شي ډېر مشکل دی ډېر ستونزمن دی او اصلا ناشونی دی خلک دومره زیات هیلهمندي نه لري چې د خپل هغه درد چې دی هغه ستونزه چې ده هغه غوټه باید دغسې یو قانوني مراجع وي چا ته باید حل شي هلته نه کېږي هلته وجود نه لري اوس داسې ګډوډي ده چې هلته مسلکي کسان په کارونو کم دي چې ګمارل شوي یو ډېر مهم مسله باندې دوی خاصه خبره ده ډېر عادي یو نظر کې بربخی حالان چې په هغه باندې هېڅ امکان نه لري چې هغه خپل هغه مراحل تعیني کړي قانون او حق او عدالت لپاره هغه مراجع هغه اداره چې دوی په مسلکي او تخصصي ډول هغه کادرونه باید کار کړي او په کارونو کې باید وګمارل شي او باید موجود وي هغوی نشته وي ډېر سخته ده اوس قضایي سیستم کې او په څارنوالۍ کې په پولیسو کې په دې نورو جنایي برخو کې هغه برخوردونه چې باید عدالت تامین شي نه کېږي هغه رقم وجود نه لري بېخي او رقم ګډوډي ده خلک ناهیلي کېږي هغه څوک پوهېږي چې یو قضیه ولري او هلته لاړ شي چې دغسې یو یو ستونزه یو د وړه ستونزه وه زه په دې کې بالکل پوه شوم یعنې زه قدم په قدم لاړم هر څه ماته معلوم شو چې هېڅوک دی دا زحمت ځان ته ور نه کړي چې دغسې ځای کې د وخت ځای کې هغه خپل هم پوهېږي چې په خپل په خپلو کې دې سره هغوی وایي ستا په خپلو کې جوړ شي بس خلاص خبره خلاصه ده چې خپل کې جوړ کېده نو ولې عریضه کوه ولې دا ته مراحل دومره وختونه یې ځای کوه چې هغه په حق رسېدلی وی نو انتظار نشته او دغسې یو مراجع نه په مرکز کې دی او نه په ولایت کې خدای دې ښه کړي خدای دې نور هم دوی ته توفیق ورکړي چې دوی ورباندې څه کار وکړي که دوی یو څه فکر وکړي اما اوس سراسر خلک یو څه څه چې بالکل ناهیلي دي د دې مراجعونه پخوا هم خلک ډېر هیله من نه وو ځکه هلته ډېر ستونزې وې رشوت و خیانت و اوس چې دغه رشوت و دا شیان نشته یا کم دی بیا هم دوی ډېر زړه ښه نه کوي چې مراجع به داسې وي چې حق او حقوق ته ورسېږو ډېر لوی لوی قضیې شته دي اما خلک زړه نه کوي
ش مننه اغلی امیل اغلی نظامی ستاسو څخه پښتنه کوم په دې برخه کې تاسو زموږ د اوریدونکو ژغ هم اورید طالبانو وخت لر رسیدو ورسته دنجونو پر مخ تشپژن ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې او ترنن ورځې پوري شونځي تړلې دي تشپژن ټولګي پورته طالبانو د شونځي د تړلو یو شمیر لاملونه یاد کړی دی او په دغه کې یو یې دا یاد کړی دی چې شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوی دی خو کله چې موږ ته خلک زنګ راوهي دوی د لیرو پرتو سیمو څخه د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته زنګ وهي لکه دا اوس چې تاسو د یو اوریدونکو ژغ واورید دوی د شونځیو پرانستل غواړي ستاسو په نظر ولې د افغانانو پر غوښتنو باندې طالبان غوږ نه نیسي
ډېر زیات مننه په افغانستان کې په تیرو نظامونو کې او د اوسني نظام پورې هر وخت ډېره غټه مداخله او ډېر غټ لاس د افغانستان د دښمنانو ځکه چې دا عمل چې د جنو په مخ باندې د مکتب دروازې وتړلې شي، دا په هیڅ اسلامي هیواد کې نشته چې وخت هغه قدرمن ورور اشاره هم ورته لرله. او که کتابونو ته او فلسفانو ته مخ سړی ورواړی وي مطالعه واخلي چې په خوا کې مسله د مکتب و یا د جنو یا د تعلیم مسله څه رقم وه. اولین مکتب افلاطون په یونان کې جوړ کړی وه. کله چې مکتب جوړ کړ د یونان خلک ورټول شول، ورته یې وي چې اوس دو مکتب ته موږ هلکان رولیږو که نجونې. ده ورته وي چې که تاسو هلکان رولیږئ یو لکه په هر کور کې عالم تربیه شي، اما که چیرې تاسو پیستاب نجونې رولیږئ ټول یونان به عالمان شي. یعنی دومره په موږ وخت کې د ښځو تحصیل ته د ښځو مکتبو ته د نجونو مکاتبو ته ډېره جدي توجه وه. اوسنی حصر کې چې په هیڅ مملکت کې د نجونو په مخ باندې دروازې نه دي تړل شوي، ځکه چې پرمختګ د نر او د ښځې د کار ثمره ده. هیڅ امکان نه لري چې یو هیواد د آباد تنها په نارینه وشي. اوسنی وخت هم ما اشاره ورته که چې اوسنی حصر فرق لري، اما راغلو دو خبرې ته چې اوس ولې دی دا دروازې نه خلاصي په دو کې څه مشکل دی. خو سیاسي مسایل به ډېرو کې، ځکه چې هر وخت افغانستان بدبخته ښځه د سیاسي روابطو یا د سیاسي اړیکو قرباني شوله. موږ په تیر نظام کې هم ولیدل، د وخت امیل صاحب اشاره لرله د ښځو وزارت او د حقوق بشر هغه ته کمیسیون ته اغه پروژې برخورد کې دا وختم د میرمنو سره مطلق پروژې برخورد کې دا اغه پیسې چې نړیوالو په نامه د کومک افغانستان ته راکول، د اول نړیوال د افغانستان د خلکو سره خیانت کا. ای خسته پنجوګانو به تقسیم کړي نه پریخول چې دیو سیستم دیو نظام دی طریقه دا سم بنیادی کار پی وشي. رښتیا میرمنو ته بنیادی کار پی وشي. اول د موږ سره مخوته کوم مخپله وی خود کردار نه درد سره نه درمان مخ مخپله خپل مشکل لرو. ارڅو چې کوم خارجیان کې دی و د افغانستان دکمنان کې دی، خو نو موږ څه وخت خواري یو؟ موږ مخپله هم هغه وخت دلې و نه کړلې، یا به مرته ویلو چې یا مرګ یا ژوند. ژوند په دوه معنا چې موږ غواړو دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د وینو په نامه باندې دلته را روانې دي، چې د افغانستان خلک یا قرباني کي یا قرباني شوي دي، دا باید بنیادي کار پرې وشي. سم مکتب په لرو پرتو سیمو کې جوړ شي، سم امنیت پرې ونیول شي، سم ټول هغه وضعیت چې یوې ټولنې ته مناسب وي هغه وضعیت منځته راشي. د پیسې څه کړلې په مرباو یو ورکړلې، په ترشیانو یو ورکړلې، په مکرونیانو یو ورکړلې، چې هیڅ کوم بنیادي کار نه و. اوسنی هم بیا هم د ښځو خبر بیا کومه سیاسي معامله ده، حتما ډېر چې ورته ټینګ دي، دا ډېر چې کلکه یې د خبرو ورته نیولې، احتمال ډېر دوته لري چې دی هغه کومې خواستې چې لري منفي د رسمیت پېژندلو، شاید نورې خبرې هم د سیاسون نړیوالو سره ولري چې هغه شرطونه به مخپل ورسره د دو په مقابل کې هغه کوي په دې باندې قبلي وي چې موږ په دو شرط باندې دا مکتبونه خلاصي و چې موږ دغه شرایط تاسو ومنه. ما درته وایي چې په تېر نظام کې هم هینې رقم و، که ښځه وکیله وه، که ښځه سناتوره وه، که ښځه وزیره وه، که موینه وه، که تابشاره وه، هیڅ کوم صلاحیتونه دو ښځې نه. د ښځو وزارت وایي پالیسي ساز وزارت قطعا صلاحیت نه لره، قطعا صلاحیت نه لره. حقوق بشر یو کمیسیون به تشی شوی و ټول افغانستان ته هیڅ شی نه شوی کړلی. یو راپور یې ټولوه، راپور یې ورکوه و محاکمو ته، محاکمو مو به دوسیه سر کړله، لاندې به که ولاړله به دوسیه به ورکه شوله. هیڅ زور یې نه رسېده. یعنی کوم یو قوي اجرایي سیستم د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې هغه وخت هم نه و. او نن خو بیا بیخي بیا څه شی وه صرف دومره ساتلی شوی وه چې نړیوال ته ښودل چې د دې ښځې مو وزیران لرو، ښځې د دې موینان لرو، وکیلان لرو، د دې مکتب ته ځي، د دې ډرای ورکي او دا ورکوي. په حقیقت کې دغه نارینه وو د ښځې وسیله ګرځولې فقط خپلو اهدافو په خاطر. نن د افغانستان سقوط او د افغانستان وضعیت ټول د مغو نارینه وو د لاسه دی. او نن بیا بیرته مسئله د دغه قرار ده، دا خبر ده چې نن بیا د افغانستان کې د یو وسیله د یو نظام د پیژندلو نو د رسمیت په خاطر ده. او د نور 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 خبرې چې د دې د پردې شو دي، هغه به هم د دوه ښځو وسیله په اخر کې هغه د تصفیې نه د بهر کې چې ښځې دي، نارینه دي، ټول هغه دي غړي چې کوي چې په داخل
کې تاسو د هوس نه دی د یو ځوان یا د یو میړنی ورور غوار و دا چې واسه معلومه ده چې لار پر تاسو مونږ نه دی دا پورته کړی و دا غوونه ورور ټولي ورور غټي ورور په یو قوت تبدیلی چې دیرته به بیا مغه د شرط شورت کیوی نو خدب د افغانستان بیا وسیله وی د ما په نظر خو ما د یو څه چې د دوه کالو کې یو څه مې چې برداشت کړم ده کنه نور نو څه خبر ده تای دی کوم کلتور یعنی افغانی ټولنه په خپل کلتور کې تعلیم تربیه نه سواد نه مینی یو با سواد مور په کور کې نه مینی یو پیغله چې هغه په هر څه پوهوي په کور کې د ورور څه کینی خپل واړه ورور ته درس ورکوه خپل وړې خور ته درس ورکوه او مور پلار څه کومک شي په ټولو وسایلو کې حتی د اقتصادي مسایلو نه یوه ښه تحصیل وکړه ډاکټر وي او ښه منبع د عاید ولري دا په کلتور په خلاف ده دا نن چې د ما د تا خور ور لور مریضانی کې دا ډاکټران خوب هم بیچارهګان خدای دې وږده مر ورکوه خوب لاره بشی پا خپلا ما خبسه که دی دسته بساتی دا بیاده دی ده خپل خدزی ده خپل لورانه ده خپل مینده چی ره کمو داکتر رو توری مو پا هر برخه که ده خدز کارت ضرورت لیرو حکه اداری برخه ده حکه صحی برخه ده حکه اقتصادی ده حضرت محمد صلی اللہ علیه السلام میرمن تجاره نه و تجارتی نکو خود مو خود اسلام فقط خپل شخصی منافع ده پاره زن وقت وسیله کردی و مو کلتور خپل ګلولای کلتور سیده د مو په کلتور کې ډیر انا ناتو چې ایس بده منل ور نه وی اما مو بهترین کلتور لري افغاني کلتور په ټوله نړۍ کې نوم لري اما اوس په دغه یو دوه درې څلور ټکو باندې کلتور ته سوالیا یې کول کی چې افغانان یعنی څه شي د افغانستان کلتور یعنی څه شي هغه پوینټونه مو تر مخه تکی چې هغه هیڅ رب نه لري د مو په کلتور پورې اوس دا اول دغه چادری چې تاسو د دې څومره تفسیره دغه هوس دغه یو سلطلوره مکلیزه د استقلال په ګوډ ګوډ د دنیا کې افغانانو ول منځله چې عسکري درې شي په امریکا کې
وبلې
دل چې هیڅ یو یېرکت چا په نورې هوادونکو اما دغه مسله هیڅ کې یاد نه کړله ډیر انتقاد په هغه وخت مرته اما تاسو خدای غوړ د چادری اگر وباسه سوانه رو باسه یا دغه تاریخ چای رو باسه چه دغه دی کومه شد پا پانستان که دی موه دی ننگ دی موه دی ناموس تکره و ملال لپا دی میوان ملال پا میوان که هم چادری نو اپسر کردی چه دی انگلیس تا جنگی دلد غی هم مغا پودنه یعنی ازت پودنه اپسر و چنن دی ما و دی تا و دی طول افغان میرمونو پسر دید بس دن وقت بیمینید چه دن کلتورون مخته تا بام اتم جوریه او فقط ده خز و ده منزورل و ده پارکاریه نن بیانم یا عین روانه ده من نتاسم
مننه آقای نظامی. آقای امیل ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې لکه تاسو چې د آقای نظامی خبرې واورېدلې دوی وویل چې په هر ځل دوره کې په افغانستان کې شذې تر بل هر چا ځپلسوي دي او تر ټولو ډیر زیان شذو ته اوښتې دي د سیاسي تحولاتو په نتیجه کې هم او د ځینو ټولنیزو دودونو په نتیجه کې هم د بشری حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو او یو شمیر نورو فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلې دي چې لسګون جنو ته د زده کړو لپاره متحده عربی اماراتو ته د سفر اجازه ورنکړه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یوې کارکونکې هیدر بار ویلې دي چې دا د هغو ظلمونو لکه هم پورته دي چې اوس مهال طالبان لزده کړو څخه د جنو او شذو د بی برخې کولو لپاره تر سره کوي. ایا تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم دا تر هغه زیاته زیان اړوونکې پیښه ده چې د نجونو پر مخ باندې شونځي تړل سوي دي چې نجونې حتی د هیواد څخه د باندې هم د زده کړو اجازه نه لري؟
اول خو زه د خپل خور ټول خبرې تاییدوم. دا تاریخ واقعیتونه چې په ټولنه کې اوس روان دي او رسخوانم د پخوا راهیسې خو اوس خو بلکل زور یې اخیستی دی او دا چې په بهر کې هم ورته اجازه نه ورکوي یا په دننه کې دا ټولو ته بلاخره یو ماشوم ته بله پیسوات رسېدلی دی په دې سیاست مونږ پوهېږي دا مکتب چا بند کړی دی او دا خلک څنګه دې ځای ته ورسېدل او اوس تکرار چې موږ باندې کوي او هر ورځ په سیستماتیک ډول په ښځو باندې نه یوازې چې هغه اساسي حقونه چې کار او تعلیم و بالاخره په سیاسي ډګر کې خو اشتراک کول خو سیاسي یو محال خبره ده، هغه نه خو باید خلک احتیاط نه کړي. نو دوی متاسفانه چې هر هغه څه چې دوی وغواړي اوس کوي، دا چې د پردې شاته څه خبرې دي، استادان څوک دي او څنګه دي، همداسې ادامه لري او زمونږ غږونه او زمونږ دغه ارادونه او یا د ملل متحد یا د بس بلبل ولې خپل تاثیر نه لري، ولې دا خبرې همداسې خلکو دپاره تکراري کېږي، خلک حتی خسته کېږي در یادونې نه. نو واقعا خلک خپل لاره ورکه کړې ده افغانستان کې، حیران دي چې څه وکړي او همدلته اوسېدلی دي. نو دی دې ورحمېږي او هر څوک چې غږ پورته کوي، زه نه پوهېږم چې ولې عملي بڼه نه نیسي، ولې یو لاره یو مسیر بالاخره پیدا کېږي نه. دا خو چې د تعلیم سره دوی دښمني کوي او په دې کلک ولاړ دي او دوی د پراته توجیه نه لري، کله وایي چې شروع کېږي مونږ منع کړی نه دي. دا دومره ستر خیانت دی، دومره لوی ظلم دی په افغان ښځو باندې چې اوس روان دی، او د دوی دوی ناهیلي کړي دي، د دوی د امیدونو غوټې خاورې ری شو. بالاخره دوی ناامیده دي، رواني تکلیفونه پیدا کړي دي، دوی خودکشي کوي، حالات یې بالکل خراب دی او هیڅوک هیڅوک نه دي چې بالاخره یو عملي تاثیر ونیسي او په دوی باندې تاثیر ولري یا دوی د خپل کړنې له لاس فشار شي. همدا ظلم دی چې دومره ورځ تر بلې زیاتېږي، کمېږي نه. واقعا دا د اندېښنې وړ ده، دا لوی ظلم دی او دا رقم که مخکې ځي دا یو استبداد دی چې د یو لوی ملت پرې اثر شي.
بلې، مننه ډیره. آغله نظامی، زموږ یو شمیر د اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو شبکو ګڼو افغانانو د طالبانو دغه پریکړې ته چنجونو ته اجازه ورنه کړه چې په متحده عربي اماراتو کې د لوړو زده کړو لپاره سفر وکړي. دغه ته عکس العملونه ښودلی دي. یوې افغانې لیکلې دي چې افغان نجونې او ښځې دا اجازه نه لري چې د ځان او کورنۍ لپاره د ښه ژوند هیله ولري، او دغه هیله وکړي چې دوی باید تر دغه هم خپل وضعیت ښه کړي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ آیا له افغان ښځو څخه واقعا د دوی هیلې هم اخیستل شوي دي؟ که فکر کوئ چې ښځې باید خپلې هیلې له لاسه ورنه کړي؟
ډېره زیاته مننه. اول خو زه خپل دا عمل په ډېرو کلکو ټکو غندم چې ولې یو اسلامي هېواد ته ولې مسلمان میرمنې ته سیستم پرې نه ښودل شولې، یعنې دا څه په دومره قدم کې زه د ما پیام چې افغان میرمنو ته دا دی چې تاسو که د طبعا هغه نسل یا هغه میرمنې چې د نړۍ تاریخونه هم تاسو هم اورېدلی دي او هم لوستی دي، کله بال سواده یې لوستی دي او که به سواده یې حتما اورېدلی دي. رڅه چې د ټولو هیوادونو نرتی شو، هغه د اتم د مارچ په نامه باندې چې کومه ورځ د افغان میرمن وبخې د نړۍ میرمنو په نامه باندې لمونځ لکیه او تلویزیون شو، هغه وخت هم هغه ظلم و هغه ستم و چې د میرمنو په مقابل کې د نارینه و نه زیات کار کا اما مزد کم اخسته، نارینه و کم کار کا مزد ډیر اخسته. تاسو ولیدل چې څنګه غږونه رسیو شول د امریکانو د کوم هیوادونو نه، دا غولار تر سینه د ټول سیو شول او بل اخره په نړۍ باندې یې ځانونه وپیژندل او وی چې مو هم بشر یو میرمن. افغان میرمنې د هیڅ کله ناهیلي کینه او هیڅ کله دا خبرې ته د ذهنیت کې د نورو ته نه ورچوي چې بخصوص څوک چې د افغان میرمنو د تحصیل او څوک چې د افغان میرمنو د پرمختګ مخالف دي، چې یقینا چې دی د اسلامي نگانه کورته توجه وشي، حتی د اسلام مخالفت هم په دوکې کېدای شي، ځکه چې اولین سوره چې نازل شوې ده د حقه په نامه باندې وه چې ولوله هغه کې نو ویل شي چې دا نر ولول نر 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 باید ولول کېته پس مخالفت په دوه کې مو یادیو نو راغله په دوه مسله باندې چې نه باید هیڅ نه امید شي مبارزه ډیر پړاونه لري ډیر هسکی ټیټی لري ډیر لویدلی لري دا نن کوم بندیخانه په بندیخانو کې مېرمنې یادی یا که په سر کو باندې ټکول کې یا که په کورونو کې قیتی یا که کورونو کې ظلم ستم پکې دا هغه څه دي چې د دې خپل مبارزه ده چې کدی مبارزه نه وای کړی کدی جمود خمود اول تا اخره د خو تاریخونه دی بس آرام ناسته وای نو نن به هیڅ دا برخورد نکید اول به سره کې شړل اول به د مکتب نه شړل اول به تحصیلات مخه نیول کده خو نه به تحصیل کنه به مکتب ته تلنه به کار ونه به کسب مغد کور مېرمنې به پس دا غد شجاعت افغان مېرمن و چې نن د نړیوالو ته هغه خپل غږ جګیوي خپل هیوادوالو ته حاکم و نظامونو ته یا په تیره کې یا په هوس کې خپل غږ جګیوي او دوکې باید هیڅ بل قطعا ناامیده نشي ځکه بیا تکرارم چې مبارزه هغه خپل مختلف پړاوونه لري حق حقدار ته حتما رسیدونکی دی دلته په ناحق چا غږ نه دی جګ کړی تعلیم حق دی باید نرخد با تعلیم اوسی که تا در طولن پرمختر باری و پرمختللی طولنه و خر طولنه دم دو تعلیم دلاره نمکلان منستری چی که تا غاره چی طولنه در غلنه در جاهلنه در بدکاره اینه پاکشی تا باید با تعلیم طولنه ولاره که تا در اقتصادی لحاظ غاره چی تا خوار غریب چی بیکاره دی نرده که فرزه دو تا در کار سواب بگرده او در کار زمینه مسایده شی تا باید با سواد طولنه ولاره تا که با سواد تحصیل کرده نره خزه ولاره تا بخصه مادن استخراج که تا بخارجی هم تظاهره اینه که چی چین حل راشه زد تا در مادن تا دا طلبه در کم تا دا استخراج که ولی مخ بخارجیان خپل مادن استخراجی و دا کم پرمختک دا افغانستان دا پاره نده که یو فیصد افغانستان پا گرده وی نه نوی فیصد دا بل مملکت پا گرده وی یو فیصد پا دو چه دا یو دوام از دورکار با وشی افغانان بل تا غمزه که ورتروش که وی دا وی پا کاکا پا خپل و مدرن وسایل و بانده خخ زاینر کشف که او زان تا به یوسی از تا کم با سواده ده ما و ده تا پسری ویلار ده ویی چی ده پدو مادن که ده تشای رو اتل او ده تور ده فانستان پا گرده ده ترقم یوسی ما خود شلو کالو که هم دن شایان ویلی دل چی ترقم دن مادن پا مخفی توگه ترقم و تختول شد دلیل تشای وچه ده ما و ده تا طول نبی سواده ده مو نه پریدون جل که مکتب ته نه پریده ور کتاب چیز کله ل رو رغات شي او لغه سو بس دومره سواد ده بس واشه لغه مزدوری بس کورته پیسې پیدا کا مو همیش لاند پاله خسته یا لاند منډم کړی دم داس خلل گی دلیو دغه هوس دوا کلن حالت مو با مو په سن کلون ور شاته بوتلو مو نور تزاریک کو چې مو مادن جوړ کې مو نور تزاریک کو چې ته دغه وخه مواد مخترو لګا چې مو سرک جوړ کو بیا مو وی چې مو آبادی وکړل مو دومره دومره کارونه وکړل مو بندونه جوړ کړل دا بند په چا باندې جوړاوی دا بند کې څو کار کا سید افغان به کار کا اما غته من به کوم د کوم فابریکې لرو یا مثلا دا شی د ټول وی خاطه کې ګو دغه ټکی ته چې څلوستو کالونه زیات په افغانستان کې جګړه ده څلوستو کال زیات ده ما به همیش به مصیبو که خپلو که وی چه خو کده طالب هم جنگی ده دولت په مقابل که یا دولت ده طالب په مقابل که جنگی میره با نیده وکر طالب ده پخپل سیمه که هغه فابریکی ده سلام آفرو که چه دی پخپل اومتو بانده جور کردی او پخپل اومتو بانده پخپل سلام و بانده جنگی یا دولت مو همیش مزدور صفت کار کرده او خپل خلکو ته زورم پخپل خلکو رسیده لیده زورم په زوردار نه رسیده لیده چه موږ هغه ظالم ته هغه جبار ته موږ جزا ورکو موږ همیش خپل خلکو ته جزا ورکړي موږ سلا او فابریکې نه لرو موږ د تیارو فابریکې نه لرو موږ تیارو موږ سلا نشو تولیدولی د چې په تیارو کې پروازونه لرو بمبارونه باندې کېږي یي سلا د موږ نه ده د بل ملک سلا ده چې د موږ په غیر یخې ده او موږ بیرته خپل ورور د ورور په مقابل کې جنګېږي او یو بل په ټنډه ولو یو ته کمونیست وي یو ته ملحد وي یو ته کافر وي یو ته مسلمان وي په دغه رقم هم یو بل ته واکړل اما دلیل یې څه شی دی ناپوهي جهل هغه جهل چې تور تیارې تور تنبیه تور شپې لیدي چې نن په غوټورش پکې مو باندې
مننه آغلی نظامی. آغلی امیل ستاس څخه به پوښتنه وکم چې د ملګرو ملتونو دغه دفتر چې د طالبانو دغه اقدام یې د اندېښنې وړ بللی دی او دوی ویلی دی چې دا یو ښه اقدام نه و چې طالبانو د نجونو مخه ونیولی چې دوی د لوړو زده کړو لپاره بهر ته ولاړې سي، او دغو نجونو ازادي راډیو ته چې دوی نوم نه دي ښودلې د امنیتي ستونزو له کبله، دوی وویل چې له دوی سره د دوی محرم هم ورسره و په دغه سفر کې، خو بیا هم طالبان ورسره ناوړه چلند وکړ او دوی یې راوګرځولې. د ښځو په مخ نیولو سره طالبان څه پیغام رسول غواړي و افغانانو ته؟ ستاسو په نظر
دا پیغام رسوي چې دوی د علم، دوی د علم سره دوی جدیت لري، دوی تعصب لري، دوی خصوصا د میرمنو د علم سره چې دوی پوهې شي، دوی علم نرزه کې دوی به ډېر په مستګو کې او زموږ په مقابل کې به ودرېږي. حالانکه داسې نه ده، حالانکه دوی غواړي په دې ټولنه کې چې کله دوی علم ترلاسه کوي غواړي خپل هېواد پرمختګ لپاره کار وکړي، غواړي چې خپل ځان دپاره، خپل ټولنې دپاره، کورنۍ دپاره یو سالم موجود واوسي. او علم پوهه رڼایي ده په نن عصر کې، ډېر زیات اړین دی، ضرور دی، بالکل لکه اکسیجن داسې دی. او دا چې بیرون د هېواد نه بیرون بیا هغه اسلامي هېواد چې بیا محرم ولري، بیا نو څه ستونزه ده، څه دلیل لري، څه توجیه لري دوی چې نه پرېږدي؟ دا ټول خلکو ته ښکاره کوي چې نه دننه پرېږدي، نه بیرون پرېږدي، بلکې نه غواړي چې دوی تعلیم وکړي. یعنی د دوی د تعلیم مخه د یو سر نه دوی ډب کوي، نه یې هلته پرېږدي، نه یې دلته پرېږدي. نو دنیا هم که غږونه پورته کوي، تر اوسه پورې خو کوم مثبت بدلون نه دی راغلی د دوی په کړنو کې، د دوی په عملونو کې. واقعاً ډېر دردونکی دی، ډېر زیات ځورونکی دی، اندېښنې وړ دی. او زه فکر کوم چې د دوی لاس هر چیرې رسي، که دلته وغواړي که هغه زمینه مساعد وکړي چې مثلا که غربي هېواد ته نه ځي، دلته به دوی موافق اوسي، هغه معلوم شي چې دلته هم دوی مثبت نظر نه لري، دلته دوی هم مخالف دي. یعنی د هر رقم تعلیم سره چې هغه اسلامی هیواد کی اسلامی حجاب ولری، محرم ولری، ټول شرایط برابر وی، دا دی اوس او خو دل چی اغه سره هم دی موافق دی.
ډیره مننه اغلی امیل. اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري، تاسو زموږ اونیز خبرونه نور بس دی واورید. پر دې موضوع باندې موږ نن خبري وکړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې اسناد د سپټول د بشري حقوقو د ساتلو لپاره لمړی او خورا مهم ګام دی. زموږ میلمنو پر دې خبري وکړې چې د بشري حقوقو د سرغړونو موارد څه ډول سپټیدای شي، او د شذو لپاره داسې کوم ځایونه ست چې دوی حل تخپل ستونزې ووایي. د دې خبرونه وخت هم نور پای ته رسیدلې دی. د دواړو میلمنو څخه اغلی امیل او اغلی نظامی څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
جان میان وی جان میان وی خوز پٹولو کیڑوں بے راغ لیا
Que vamos que mosque que de lejne